برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
ډیرو هندي ورسپانو دی هوا ته د یو شمیر افغان سکانو او هندوانو پر کډه کېدو لیکنې کړې. ټایمز اف انډیا لیکلي چې د افغان سکانو او هندوانو یو لستنه د یک شنبه په ورځ نوې ډیلی ته ورسیدل. په لیکنه کې ویل شوی په دوی کې یو تن شپېته کلن ندان سنگ دی چې په پکتیا کې تختول شوی وو او بیا خوش شو. ورسپانه وړاندې وایي چې د یوې کورنۍ نهو غړو هم نوی ژوند پیل کړ. لیکوال وایي د دې افغان سکانو څخه ځینو یې په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. په هغه برید کې چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو. مخکې تر دې رپورټ ورکړل شوی وو چې د امریکا د متحده ایالاتو 40 سناتورانو د امریکا له حکومت غوښتي چې افغان سکانو او هندوانو ته د امریکا کې پناه ورکړي. هندوستان ټایمز هم ورته مسله څېړلې او په یو لیکنه کې ویلي چې په کابل کې د هند سفارت دې کسانو ته لنډمهاله ویزې ورکړي. لیکنه وړاندې وایي چې شاوخوا 200 افغان سکان او هندوان هندوستان ته د کډه کېدو غوښتونکي دي. تیره میاشت په افغانستان کې د دې مذهبي اقلیت ځینو غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د امنیتي ګواښونو له کبله غواړي له افغانستان نه ووسي. میل آنلاین بیا په برتانیا کې د یو شمیر افغان ترجمانانو لپاره د پناه ورکولو په هڅو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي برتانوي وزیران په روانه اونۍ کې لسګونه افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په طرحو بحث کوي. لیکنه وړاندې وایي برتانوي چارواکي تورن دي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. ورسپانه زیاتوي مخکې د برتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې وه چې 50 افغان ترجمانانو ته به د هغوی له کورنیو سره برتانیا کې پناه ورکړي، خو له هغې وعدې 2 کاله وتلي او یوازې 2 افغان ترجمانان برتانیا ته رسېدلي. یو شمیر افغان ترجمانانو چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی ویلي چې ژوند یې په خطر کې دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونی په کمپاین رګیګو
اغه کتابتون خپل درس لور منوال سندري به کتابونه چې هدیه قل دمه د بایسکل کتابتون مسلور 1500 کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره دغه په کارونو خبرې کو.
یو خو بجره ساده بجره کې ریاست نیمه د کیسر پر دیو د روحان یوسف جی باندې شاعران موجود ول. نو ما داسې احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوند دی شوم هیڅ پتنګ مونډلې نه دی لڅی راغ ژوندون هسي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سیاوش وایي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په ننې برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه سیاوش صاحب شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلیو د لرو پروتو کلو تلاټ شي.
او استاد سلامونه تا ته د ازادي رټولو د نو اوریدونکو ته فکر خو له ماشوم ته به ماته پیدا شوی. هغه وخت چې زلم ماشوم تقریبا 2 کلو ماشوم پلار می یار وخه د ساق ننګیال زما مشهور ورور هرش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې مات یو فکر پیدا شو له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول. هغه کسانو ته چې ما ته ګران دي او له ما سره مینه کوي بیا می هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس مې کوه. یو عجیبه توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوې نسل له کتابو سره ډیره زیاته مینه او لیوالتیا ښیي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکړو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم په ټول ولایتو باندې افغان ماشومانو ته کتابونه کتابچې او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کار هم دی. لیوی خوا نامنی لبل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول بیا لورو لورو سیمو ته تګ دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درې سلور منوسن لري به کتابونه هم چې هدیه قل دمه د بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو باندې ته تاګ او راته غلطه په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کړه. خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره واغ د لار چې ما ټاکلی ډیره سیات مینه ولري. زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه دغه ټولو سختیو سرګردانیو نه ډیر سیات خوند دخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه زه خوند دخلم. مغه انرژي ورنه ساخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور نه ډیر سیات خوند دخلم. زه فکر کوم چې سختی خو محسه کوم چې ځان ته راحت کما.
یو مسله دا چې کله دا کار شروع که دا یو لوی خدمت ته لکومې سیمې دې شروع که اول ته چې ته لومړی لاړې د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار یو هڅه او برنامه یو خبرونه له صفر نه شروع کول به صفر نقطې نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم په لغمان کې را لوی شوم خوانځي مې په لغمان کې لوستې هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکوله چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې هغه د خپل ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کړم. نو فلې هڅه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې کتابونه مې وویشل کتابچی او قلمونه.
استاد کار دغه طرز څنګه دی کومې سیمې ته چې ځي هلته خلک څنګه خبرې چې کلهلته ځي کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي څه کوي تاسو؟
مخکې دی چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځای نه شروع وکړم. له هغه وړاندې څه د رادیو له لارې د رسنیو له لارې د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو. بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي. له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست د ولایت مقام د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو. نو کله چې موږ هلته ځو هغوی لوړاندې خبرې هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي چې کله بیا موږ ویني نو موږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو ځکه د کتابونو غوښتونکي ډیر زیات او کتابونه له بده بخته چې موږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره موږ کتابونه چاپ کړو بیا ټولو خلکو ته موږ کتابونه ورسولی شو. نو بیا مونږ ورته هدیه قل یو پختنه ورنه کو کله چې زمونږ پختنه ته ثواب راک نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتابچا ورکو
دغه مالی امکانات لکومه کوي کتابونه لکومه کوي کتابچې لکومه کوي
اکثره ډیری مصارف غوځ خپل بوتي چې نه کومه غ پیسې چې ما راټولې کړي یا غ پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفې یا غ پیسې ما راټولې کړي په غو باندې کتابچې قلمونه کتابونه خلک دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکریا او فرهنګي خلق شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګه وه یو ورته څنګه هم تماس کیږو لغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نور ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما تر سپاری زه به کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملی تجاران چېنې خدایي خدمتګاران ست چې په دغه برخه کې ځان مسول احساسې هغه نسی کول چې محروم سیمو ته کتابونه ورسې خو زه یو پول په هیڅ بیا وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما تر سه زغه کتابونه کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړي به سکیل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومان او
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم هر ځوان په دې فکر چې څنګه خو وظیفه تر لاسه کوم په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او داغه چاته کتاب ورسه چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسین لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه تر څه ده
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونو او مینه او وختن هم فرق کوي زما مینه زما خلق دي زما وطن ده او پرته له شک چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی لري زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لري پاتې شوی دي نو زه انسان مسؤل ساسو هغه سچې د یو سوان په توګه وایي یو سوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملاتړي حیثیت لري خدا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ سن ځوانان استو بیت کارو نو زه خپل اسلامي ملی واجب کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حساب ورم
هغه سیمه چې نام نه دی او تور تور غلې کومه سنځي سرخونه مخ شوه
تر دې مرحله نه بلکې چې هر سیمه ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډیر توت هر کلی سره مخامخ سمایم یعنی ما چې څومره فکر کوم چې کېدای شي د خلکو خبرګون به سید د غسیو حرکت بوړند یا د ما پوړند خو دا خلکو ثابت کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتن کې دی او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولست خپل خلکو ته کارو کې نو دوی تود هر کلی سره مخامخ شي
د ورسته پښتنې په توګه ل تجارانو له هغه خلکو چې غوي وصل لري یا هغه کسان چې غوي کتابونه لري لا غوي دی غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې سیمه ته ورزې لا غوي دی غوښتنه څه ده
پرته له شګه چې هواد خلک کارت سروت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چنه د کړي او تاسو مخکې موږ چې بل سوګورته نه حاصله کی زه اوس دې تمدیم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته ز کتابچی قلمونه او کتابونه ورسو شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نغښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کی افغان ځوانان ماشومان په ټول کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتن کی خپل سمینه ورته مسایت نه ده د ټول افغانانو ملی تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نخبل ملاتړ او لمنګ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي
ډیر مننه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیات په شوري توګه انتخاب کړي. نو موړې وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رازمان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تاسو څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد صاحب چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازمان شي چې څنګه سو پژوند کې سودا سي کارو کې کاغذ پیسو ګټلو په مت کې وی کاغذ ټولنیز حیثیت پاوالې سره کاغذ شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه لږ د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندره با پخپل آواز ریکارده بله او آغا با بیا پا مارکیت که همی خرسه دلی مو ترونه چکو مو آغی بوم دیده سر زو کلاره لو نو آغا بی راوده لی نو ده زه داوالی شم چه زه که شعر و عدب تاو بیا پا شعر و عدب که هم ده کمپاله دا سوچ و فکر تا کرا گرزوالی دا ده رحمت شاه سائل آغا سندر رو را گرزوالی چه دوی با پخپل آواز که ریکارد که ولی و موش با آوری دلی او دغه ځینې پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاس نیوي دي چا وک چا سره روان شو په دې بلار کې څه دی اول ولیکل
دا څه ده چې لیکلو تر هغه خو ظاهر خبر دا کلیوالي چې کومه سندره وي یا غزل او پښتګیوم پکې نه و شعر ردیف قافیه یې برابر نه و هغه سيزونه مکمل خو زه بیا د کلی نه بیا ډېر په ماشومالي کې په مسافرت کې شوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوي خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګا په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په یو مشارکې والا او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی صبزی دا ملګری ورسره و. نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زدا ویم چې ما د چالاس نیوخه داسې نه دا کړي او د جرس د بجرګې لاس نیوه مې کړي دا او پاره کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنو بیا ورتره ورسره د مو تعالی د یو ذوق راکه پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه ډیر زیات ول وستل. نو هغه د ملګرو د جهره ساده بي جرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب د تعلیم په برخه کې راتوي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي
ډاکټر احمد د لسمه پورې په خپل کلی کې کړي دي د بنیادی تور بنو سره تا اړوند دی او بیا ما سور لسم جماعت د کراچۍ په هنتون نو او ماستری موږ ورته وایو شپړسم دا مې د ګمل په هنتون نو په پښتو ادبیاتو کې او ام فل مې د علامه اقبال په هنتون نو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ډی د پېښور په هنتون نو مې په ادبیاتو کې
پرته لدی چې شعر او شاعري کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبي جرګې تکل ولاړم نو په شروع کې هم شعر لیکم او یو خو په جرس ادبي جرګه کې ریاست سنیم او د قیصر اپریدی او د روحانی سبزی غوند شاعران موجود ول نو ما دا څه احساس کړ چې غنځه په شعر کې دا څه خاص یو نویلاره نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنه ته دوام ورکړ او اول ما بیا تنقیدی لیکنه ډېر کولای او ورسره مې نور د سه تخلیقی صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لنډ یو دوه لنډې کیسې لیکل او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا تم متوجہ شوم یو مې ناول ولیکو او هغه د پاسا بیا چې زه ماس ایم فیل تا مې داخله واخستم او هغه زینه به زما د تحقیق طرف ته درم شو چې نن زدا سے ګرم چې کزه تنقید هم لیکم او د تحقیق در اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق د یو ماده را کې ډیر زیات
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شوي کتابونه خو زما ددا سوسټول ریاض نشي خو ما په خیال سپګو کتابونه به خپل چاپ شوي وي او تالیفات مې بیا د دې چې خو ما جرس مجله چې کومه هغه د مدیر په هیڅ ما هغه ما ډیره تالیف کړی ده او ورسره یو بل د کلی په ستا مې یو وړوکی مجله چلولې خیشور په نامه چې هغه ډیر ذات ګڼي شای شوي دي خو خپل تخلیقا چې کوم زما کتابونه دي ځونه چې هغه به نسه شپګو پوری
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته
یو ناول پکې تخلیقی ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه
نو کله چې تاسو ویلې چې کراچۍ ته لاړم اول ته د زید شاعرانو سره مخ شوې د غوې د نغډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعری نکوم لا غوړو سره بیا شعر او شاعری وکړه
نغې هغه د پسو بیا
ڈاکٹر صاحب راجو دی تو تحقیق مسئلہ دا تحقیقی برخہ کی دی کم کم برخوں کے کارو کا
تحقیقی برخہ کے یو ما دے ایم فل چکما تھیسس دی اغا میں دے پختو کلاسیکی شاعری کے انسان دوستی پر موضوع کار وک پی ایچ ڈی کے میں بیا دے پختو پر نو شاعری کے سیاسی شعور پر موضوع باندې کار وک اغینا پرتا ما یو کتاب بل پروجیکٹ دے بچا خان په هنتون راکړایو په پختو ناول و افسانہ دے یو لسم ستمبر اثرات او بل یو دغه وکو دے دے پختو پختونستان تحریک او پختو شاعری او یو می بل کتاب دے زمون دسی می در لوی شاعر دے عبدالرحیم مجذوب د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
او دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ شوی
هغه څه اوس نه دی چاپ شوی څه څه دی لاس
یو زه ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی او په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دی چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داس دي چې هغه نه چاپ پرته
ډیر مهم تاسی ل آزادی رادیو نار رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیږنده ده خای دا تاثیر بیلا بیل بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر تر زیږي د زرپانی په ننې پانه کې وګمج بارخیل مات شوې قسم کی سراوروي
مات شوې قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړی و په وړه خیخې پیاله کې د چایو ډکی تاوېدل د هغه د خیالونو غونډې سرګردانه وو لکه د لالهاند طبیعت پیخي چې کوي پیاله یو اوچا تکړه یو غړ پیتری وکړ او بیا یې په غولي کې خوده د پخوا غونډې پریشان وو پخې وغځولې وختلې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پر مخ کې کړ شیرو زه خو وایم ل خپل ځت نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې پس د کړنه په بخت او تندې پوري هم اړه لري زما و منه خو شیر محمد قصه شو نن شهبازه دا خبرې مرا تکړه ما اوس قصد کړي خپل تندې به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې می شرموي نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړي وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشه یې د غاز لپاسه کې خوده او بیا د هغه څنګه تراخه په اوګه لاس ورکی خود. شیر محمده، ایوه میاشت او پنځه ورځې د کیږي چې راغلې او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي پټنده ده نه په منډه. خیر دې دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به هملته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوښکې ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید. ننه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده. خدای په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي. خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅکله به یې هم له خپلې یوازینۍ سوی نه نوي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کېږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یو مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزن کې په نیولې اتاق کې دوی شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا پنځه دېرش ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه؟ په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په لسو بجو مو ازموینه ده. پنځه ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ ووهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده؟ د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویا، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا سات مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی سیصد سي موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلق یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زر پانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلاند ستوری دی چې پختل خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وای صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو، په دا جنگ نه زس رکړه په حساب. صدر خان د اشعار یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلی دی افغاني کې خوخونی ورزنه وکړي. هیوس په دې خیال دی وای چې د خوشحال خان په ادبی مکتب کې له هجری او عبدالقادر نورسته محترم مقام لري. صدر خان په یو زرو اویایم هجری کې په اکوړه کې زیږیدل دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې خوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مزامین لري په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټکی خیو ل عبدالقادر خان نه کغختلې نوي نو کمزوره هم نه دی. خو ګوردونکو دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکا او زواد کې ویل دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي، مشورت د جدایي په اور کې بل یو لړمون هسي. خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې هم داسې، خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې هم داسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسي. لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبرا، لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبرا، نه دی هسي چالي دلې جنون هسي افسون هسي. لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلې نه دی له څراغ ژوندون هسي. پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې زی، پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې زی، دا دنیا د دای دوته چنن هسي پرون هسي. لکه موج په بلتانه کې زما زلو وهی لسترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زلو وهی لسترګو، په دا موج کله بهی کی جیهون هسي سیحون هسي. ستا جواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ، ستا جواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ، څو بی خان زویل کړم بل بنکه پختون هسي، مشورت ته جدائی پور کې بل یو لړمون هسي. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي.
خاموشی را خور شوی تنهایی ده زور خسته، چو ورق خوری شوی ده چان نخه ور نورکا. خاموشی را خور شوی تنهایی ده زور خسته، چو ورق خوری شوی ده چان نخه ور نورکا. ده شنو چای و پیاله یخو پا گوڑه مچان ناستی، یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخون سر چیچی، یو شاعر کوټه کې ناست او غاخونه سره چیچی. زوړ بالښت یې تکیه کړه، له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغان ونه کې ناستی، څو کارغان ونه کې ناستی، چې په ونه حاکمان دي او یو شین توتی پنجو کې نیولی. شاعر سوړ سویلی وکیښ، کتابچه یې کړه را خلاص او ورقه یې ترې پرې کړه. بیا لاس کې کړله غونجا، بیا لاس کې کړله غونجا، او کړه لري گزاره. په غونشي کاغذ لیک دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی جګړه روانه ویني بهيږي دا څه قحطی شوا انسان رکیږي دا څومره ظلم حیوان شړیږي دا څومره شور دی مین دی بوریږي یو ماشوم ریو بل یتیمیږي دا می وطن دی لمبی ترخیږي ویر خوره ده زړونه درزیږي د شاه لیلا می سینه غوڅیږي په چغو ژاړي ناوی کندیږي خاموشی چغی وهی ګونګیږي خاموشی چغی وهی ګونګیږي خارونه چوب دی او تیار کیږي خدا څه ژوند شو ها دا څه کیږي په دې غونج کاغذ همدا تورې لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی درنه ویره پرې خوره ده تصویرونه ترینه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي او په زړه کې داسې وایي اوف تیاره شوه ډېر تنګ یم عقله وایا دا زه چا سره په جنګ یم دا د څه شي علامې دي دا د چا په وینو رنګ یم ښه نو ځکه مې ته وژنې زه دا ستا د جنګ قلنګ یم لیونتوب ته نږدې شوی کرارۍ پسې ملنګ یم اوف دا څوک دي دا له چا سره په ننګ یم. شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته. شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته. خود مرګ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه. شاعر ودرېد حیران شو بیا یې غونج کاغذ راواخست دا وروستي لیکلې وکړل ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی ورونه بل دی شګې بادېږي رڼا ورکیږي تیاره خورېږي دغه محبوب به نن فنا کیږي د سولې غږو دا به غرقیږي څه بې وسي ده قلم ماتیږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي.
مینې تدران ګورم هر خولی تخکورم مکو یریگم سترگو تدین بورم ستا دسترگو سویم زمچر تاو بگورم خپل پر هر تاو بورم ستا دا حیا سر بورم ستا دا بنو بدخلم زور بدخ پل زڑ گورم تاو زما خوانی ول دا چوی نم چبورم زخمونو کی درد کی گیوب کی گی ہر تغریونی ولی دی دے خبر چی سکی گی ہر سستا دم خا دی سچ کی گی خکی گی اس زما دیش کسی ساسو پکا لکی گی مراز چن رازے Thank you. سپو لو بے پلمبو لو بے پلمبو کو لو بے پلمبو لو بے پلمبو کو عشق پختو کو سمندر نکڑی نور دیش مجال سدے ستان بتو بکڑما دادی پما خیال سدے دادی پما خیال سدے ہر چر تیو غم ددی کچو کو مین کر اختیان کڑو سب پسوانو کو اس خوچ ہر چر تیو غم ددی کچو کو سسا بیر خلکیو صبر پوادو کو خلکیو صبر پوادو کو سوی دخائس پو لوبے پلمبو لوبے پلمبو کو لوبے پلمبو لوبے پلمبو کو عشق پختو کو ہے ژوندلی ونو کو پلمبو لمبو لو بے پلمبو کو لو بے پلمبو کو عشق پختو کو